او سوچ کوئی په هغه خلکو کې هم بیا دومره آداب وو چې صرف یوه ښځه باید یو ماشوم سره، لیکن هغوی داسې ونه کړل چې دا مړه کړو نو اوبه به زموږ شي. او نن خو خلک د جاهلیت د دور نه هم ښکته غورځېدلی دی، ځکه چې نن به څوک یوه ښځه پرېږدي چې هغه اوبه قبضه کول غواړي، هغه خو به فورا هغوی ووجني چې د دې دا کار ختم کړو. نو د هغه ورځو جاهل خلک د نن ورځې د تعلیم یافته خلکو نه ډېر ښه وو، نو هغوی د بی بی هاجره نه اجازت واخیستو او هلته اوسېدل شروع کړل، یعنی الله تعالی د خلکو زړونه دې طرف ته مایل کړل. او ابراهیم علیه السلام چې دعا غوښتنو هغه وویل چې مین الناس د خلکو نه، یعنی بعضې خلک، کوچرې هغه د خلکو دپاره دعا کړې وي چې د ټولې دنیا د خلکو زړه دې طرف ته مایل کړي، نو بیا به خلکو جنګونه کول او د دې ځای د قبضه کولو کوششونه به یې کول. لیکن من الناس وویل، نو اوس د مسلمانانو زړه دې طرف ته مایل شو. او ګورئ دلته تهوی لفظ استعمال شوی دی، داسې ښکلي ښکلي الفاظ استعمال شوي دي، سبحان الله. د تهوی معنی ده غوښتل، محبت. او تهوی هغه خواهشي نفس ته وایي چې په هغې کې د بنده نه هر څه هېر شي، خپل ځان، خپل کاروبار، چې د خلکو د محبت یو داسې جذبه چې خپل ځان ترینه هم هېر شي، چې زله هم سیم، دې ته ویلی شي تهوی یا هوا، دومره محبت. الله تعالی داسې محبت د حرم شریف د خلکو په زړونو کې اچولی دی چې کله هلته بنده لاړ شي نو هر څه ترینه هېر شي. چې کله خلک حج او عمرې له لاړ شي، خپل بچي پرېږدي، بیا د بنده نه خپل اولاد، خپل سټېټس، خپل مقام، هر څه ترینه هېر شي. هلته کې صرف دوه کپړې اغوستي وي، بیا ورته د خپل حیثیت یعنی خپل پوزیشن هم پته نه وي. هلته غریب او امیر ټول یو شان ګرځي، خو هغه بادشاه وي نو د ټول یو حال هلیوي. داسې الله تعالی د خلکو په زړونو کې د هغه ځای محبت اچولی دی. او که د دې نه مطلب د اهل بیت محبت واخیستی شي او الله تعالی محبت د خلکو په زړونو کې اچوي، نو واقع الله تعالی بیا د هغوی محبت په زړونو کې واچوو، د هغو په اولاد کې. الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا کړو او د هغو محبت بیا څنګه د ټولو خلکو په زړونو کې الله تعالی واچولو. او محبت غوښتی وو ابراهیم علیه السلام د خپل کور والو د پاره، محبت غوښتلی وو. او محبت د انسان ضرورت دی، او محبت هغو ته ملاویږي چې څوک محبت ورکوي. ځینې خلک د چا سره محبت نه کوي او محبت نه اخلي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په داسې کس کې هیڅ خیر نشته چې نه هغه محبت کوي او نه محبت اخلي. نو هغو د محبت لپاره هم دعا کړې وه، ورزقهم من الثمرات، او یا الله هغوی له رزق ورکړې د میوو نه. او نن هلته هیڅ کمی نشته د خوراک، د میوې مطلب څه دی؟ د خوراک څښاک څیزونه. په هغه ورځو کې هم دا علاقه یو تجارتي مرکز و، حالانکه دلته به هیڅ هم نه کېدل، لیکن هر شی به را رسېدو. په سورة البقره کې موږ ویلي وو چې اوله هغو د ثمرات لپاره دعا کړې وه، او هغوی چې یا الله چې څوک په تا باندې ایمان راوړي نو صرف هغوی له ورکړئ، لیکن دلته یې وفرمایل چې هغوی له رزق ورکړئ د میوو نه، یعنی د خوراک څښاک څیزونه. یا الله دا هر څه دوی له ورکړئ، ولی لعلهم یشکرون، یا الله د دې دپاره چې دوی ستا شکرګزار جوړ شي، چې ستا شکرګزاري کوي، شکر ادا کوي، نعمتونه ورله په دې وجه ورکړئ چې په دې کې شکرګزاري پیدا شي. او ګورئ د شکر خبره مونږ اوله ویلي وه په آیت نمبر 34 کې. اوس ابراهیم علیه السلام غواړي چې د هغو په اولاد کې شکرګزاري وي، او د شکر مطلب صرف زبانی الحمدلله ویل نه وي، بلکې شکر یو رویه ده، دا یو احساس دی، د نعمتونو ورکولو والو سره وفاداري، دا شکر دی. همیشه د هغو احسان منئ چې چا درله نعمت درکړی وي. دلته ابراهیم علیه السلام مونځ وغوښتو، محبت یې وغوښتو، او میوې یې وغوښتې. او دا خبره د دیندارۍ خلاف نه ده چې کله بنده ځان له د دنیا نعمتونه غواړي، الله تعالی په انسان باندې دنیاوی نعمتونه حرام کړی نه دي، نو د دنیا نعمتونه هم غوښتي شي بنده، او ورسره ورسره اخرت هم غواړي. خو دنیا چونکه ناقصه ده، نو دلته بنده ته صحت هم غوښتل وي، رزق هم بنده غواړي، او سبحان الله د اخرت جنت چې دی نو هغه مکمل دی. نو ګورئ، دنیا ناقصه ده، دلته بنده ته غوښتل وي، او اخرت چونکه مکمل دی، خو د هغې دپاره بنده صرف دا دعا وکړي چې یا الله ما د دوزخ د اور نه وساتې او په جنت کې مې داخل کړي، نو د بل څه د غوښتلو بیا ضرورت نشته، ځکه چې هلته کې نه هلته د امن د غوښتلو ضرورت شته، نه د صحت، نه د هدایت، نه د مونځ او نه د اولاد. د دعاګانو کولو ضرورت نشته. چې یو ځل بنده جنت ته لاړو، نو د هغو ټوله معامله بیا صحیح شي، ځکه چې هلته کې خو بیا سلامتي او سلامتي ده. بیا پاتې څه شو د غوښتلو دپاره؟ بس داخله پکار ده، بیا به هر څه میلاو شي، ځکه چې په دنیا کې یو شی میلاو شي نو بل نیمګړی وي، چې دویم میلاو شي نو درېیم نیمګړی وي. په دې کې بنده ته د هر څه د غوښتلو ضرورت وي. هدایت بنده غواړي، امن غواړي، رزق غواړي، شکرګزاري غواړي، او په جنت کې به کلمه سلام وي او شکر به الحمدلله وي. هلته بیماری نشته، بوډاوالی نشته، هیڅ نشته. ابراهیم علیه السلام ټولې دنیاوي دعاګانې غوښتې دي، او موږ ته چې کومه دعا خیالې شوې ده، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قرآن موږ ته اوله د دنیا د حسنه د غوښتلو په باره کې ویلي دي، چې اوله د دنیا حسنه وغواړئ چې دا درته میلاو شي، نو بیا به د آخرت حسنه میلاویږي. چې دلته بنده ته د نیکۍ توفیق میلاو شي، نو د آخرت نو د هغو آخرت به بیا ښه وي که نه. نو د الله نه رزق هم غواړئ او شکر هم غواړئ، چې یا الله چې موږ له شکرګزاره زړو او شکر ادا کولو والا ژبه راکړئ. ربنا ایزا منگربا انکا تعلم، بشک تو پوهیگی، ما نخفی و ما نعلن، چی سمونگ پتوو او سمونگ ظاهروو، یعنی خکارکوو. دا دعا ابراهیم علیہ السلام پا کم وقتی کوی؟ چی کل آغوخ پل خزا و بچه پریخو دو، او چی کل ابراهیم علیہ السلام د نظرونو نا پناشو، نو هغا دا غر سر تو خطو، او دی طرف ته مخکړی وو، او دا دعا یې غوښتله. دعا غواړي او دا هغو د زړه څه حالت وو. سوچ کوئ چې کله موږ دې ملک ته راغلو او خپل مور او پلار او خویندې وروڼه موږ پرېښودل، زموږ د زړونو بیا څه حال وو؟ حالانکه په موږ کې چا وړوکې بچې خو نه وو پرېښې، او نن خو فونز دي، بنده ټکسټ کولی شي، فون کولی شي، د هرې خبرې نه خبرېږو، او هلته کې خو هېڅ هم نه وو. هغوی د الله تعالی په توکل باندې پرېښودل، او هیڅ پته نه لګي چې بیا به ورسره کله میلاویږي. او بچې په داسې ښکلي عمر کې دی چې بنده وایي چې لوبې مې ورسره وکړې، او هغه هم داسې بچی دی چې په بوډاوالي کې ورته الله تعالی ورکړی دی. نو هغه د خپل زړه حالت ته الله په مخ کې ږدي چې یا الله، تا ته خو پته ده چې زما په زړه کې پټ څه دي، د هغې هم تا ته پته ده، او چې زه څه وایم نو د هغې هم تا ته پته ده. الله اکبر! دا خو یو ډېر غټ او سخت امتحان وو د ابراهیم علیه السلام دپاره. وما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء، او نه دې څه پټ د الله نه چې څه هم په ځمکه کې دي او په اسمان کې دي، ځکه چې هغه عالم الغیب والشهاده دی. هغه وایي چې یا الله، زما د زړه حال ستا په وړاندې دی، زه چې څه پټوم نو د هغې هم تا ته پته ده، او چې څه ښکاره کوم نو د هغې هم تا ته پته ده. یعنې د ځمکې او اسمان علم لري. زموږ په زړونو ته خبر یې، زموږ د کمزورو، زموږ د ضرورتونو، زموږ د کمزورو، زموږ د ضرورتونو او د هر څه تا ته پته ده. ځینې خلک وایي چې الله ته د هر څه پته ده، نو بیا موږ ولې وغواړو؟ نو داسې خبره نه ده. یعنی دعا خو د بنده او د الله تعالی یو تعلق دی، دا خو یو عبادت دی. دعا بیا هم غواړئ، حالانکه ډیر داسې سزونه دي چې هغه الله تعالی بنده له بغیر د دعا نه ورکوي، او د الله تعالی دعا غختل خوخوی چی ما تسوال کوی او زمان غواری الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق او کیدیش چی ابراهیم علیہ السلام دا دعا هغه بخواری چی کل ابراهیم علیہ السلام دوباره واپس راغی زکه چی کل ابراهیم علیہ السلام پا اول زل باندې تلو نو هغه وقت لا اسحاق علیہ السلام نو پیدا شوی نو دا دعا پا دویم زل غختلی شوی دا اوس ابراهیم علیہ السلام وای الحمد لله هغه په دې خبره شکر ادا کوي او وای چې ټول شکر د هغه ذات دی چا چې راکړل مالا اسماعیل او اسحاق په بوډاوالي کې اسماعیل علیہ السلام د سلو کالو په عمر کې پیدا شوی و او اسحاق علیہ السلام د یو سل او دولس کاله په عمر کې او یا ویلی شي چې د یو سل او اوولس کاله په عمر کې پیدا شوی و دومره ډیر بوډا شوی و په داسې بوډاوالي کې ول الله سبحانه وتعالی د اولاد نعمت ورکړی و په دې عمر کې خو بنده بالکل مایوسه شي چې اوس په مسو اولاد شي نو انسان دې چرته هم د الله تعالی د رحمت نه مایوسه کیږي که وخت هم پکې تیر شي نو هغه اوس شکر ادا کوي چې یا الله تا ماله دا نعمتونه راکړي دي اسماعیل او اسحاق د اولاد په نعمت باندې شکر ادا کوي په هغې باندې الحمدلله وایي چېرته په اولاد باندې مونږ شکر ادا کړی دی اکثر خو مونږ ډېره غټه ناشکري کوو چې هی دا څه مصیبت دی دوی به اوس لویه وو که معمولي اولاد خلک تنګ کړي نو څنګه څنګه کلمې د ناشکرۍ بیا د خولې نه وځي چې بس دوی چېرته لاړې چې مونږ په قلاره شوې دا قسمه سوچ چې دی نو دا د ناشکرۍ علامت دی سوچ کوئ چې که دا اولاد نه وی نو ستاسو ژوند به بیا څنګه و اولاد خو یو ډېر غټ نعمت دی او اکثر ملګري هم خلکو ته داسې خبرې کوي چې اوس ښه ګرمه ګرمه ډوډۍ وخوره بیا درته داسې ګرم خوراک چېرته به میلاویږي الله هغې له یو نعمت ورکوي او تو ته داسې خبرې کوي نو دا خو نعمت دی د دې نعمت نه مزه واخله او بیا څه دي او نن خلک ډېر اولاد خوښوي هم نه یعنی نن خلک ډېر اولاد خوښوي هم نه چې بس یو دوه بچي مې وی نو پوره دي نو هغه په دې نعمت باندې شکرګزاري کوي څوک ابراهیم علیه السلام او موږ شپه او ورځ ناشکري کوو ها بچي به مو تنګوي هم لیکن سوچ وکړئ که نه وی نو څه به وو موږ هم د دې خلکو په نقش قدم باندې روان شوي یو چې بچي مو ډېر نه وي چې زموږ په مزو او چرچو کې کمې رانه شي هی دا څه مصیبت دی دا څه په سخته یم داسې خبرې چېرته هم د خولې نه مه وباسئ هسې نه چې چېرته الله سبحانه وتعالی درنه دا نعمت واخلي چې چوټیانې شروع شي نو میندې خفه شي چې هی دوی به اوس کور وي نو مونږ به څه کوو ان ربي لسمیع الدعاء نو هغه وایي چې بېشکه زما رب دعا اورېدو والا دی چې هغو ماله په دې بوډاوالي کې اولاد را کړی دی چې کله بنده دومره بوډا شي نو هغه سوچ کوي چې اوس به الله زما دعا څه اوري چې کله بنده سوال کوي دعاګانې غواړي او هغه نه قبلېږي نو هغه وایي چې اوس به څه قبوله شي حالانکه الله تعالی سمیع الدعاء دی چې هغه کله هم غواړي هغه سیزونه بنده له د ډېر انتظار نه پس میلاویږي یعنی ځینې سیزونه بنده ته د ډېر انتظار کولو نه پس میلاویږي او مخکې هم دعا را روانه ده کومه چې مونږ رټ کړې ده او په خپلو منځونو کې غواړو او دا راته پته نه وي چې دا دعا ابراهیم علیه السلام غوښتلې ده دا داسې ښکلې دعا ده اکثر خلک وایي چې زموږ بچي منځونه نه کوي مونږ ته څه دعا وښیئ او چې چاته دا دعا وخیلی شي نو دا چاته څه غټه خبره نه ښکاري لیکن د دې ترجمه تاسو لږه وګورئ رب اجعلنی مقیم الصلاه او د دې ځای نه تاسو خپله دعا هم صحیح کولی شئ کومه چې تاسو په وړوکوالي باندې زده کړې ده او خپل زیر زور پیخ وګورئ چې واقعي دا ما صحیح یاده کړې هم ده او که نه او دا قرآني دعا ده پکار ده چې د دې یو یو زیر او زور صحیح وي نو ای ربه ما جوړ کړی مونځ قایمول واله الله اکبر د دې خبرې مطلب دی چې ابراهیم علیه السلام په وخت کې هم مونځ و چې د ابراهیم علیه السلام په وخت کې هم مونځ و ځکه چې هغه د خپلو بچو لپاره دا دعا غواړي. د هغوی به سره فکر دی او ځان له هم غواړي. نو ولې هغو به مونځ نه کوو؟ هغه خو پیغمبر و. نو هغو بیا نو هغه بیا ځان له ولې دعا غواړي چې یا الله ما مونځ قایمول واله جوړ کړي. د هغې اولنۍ وجه دا ده چې د انسان هیڅ پته نه لګي. د انسان د زړه حالت ډېر زر بدلېدی شي او زموږ په شان خلکو له خدا دعا ډېره زیاته غوښتل ضروري ده. داسې مه وایې چې زه خو هسې هم د وړوکوالي راسې مونځ کوم، دا خو زما عادت جوړ شوی دی. نه، ای الله ته ما قایم وساتې، ځکه چې په زړه باندې د انسان زور نه وي، ځکه چې نن د ایمان یو حالت وي او سبا له بیا بل شان وي. دویمه خبره دا ده چې ای الله که نن زه مونځ کوم نو دا ستا د توفیق سره کوم، دا ستا ورکړه ده. که چېرې ته ما له دا توفیق را نه کړې نو زه خو هېڅکله هم د دې قابله نه یم. ای الله زما زړه قایم وساتې، په ما باندې وکړې ده. او سوچ کوئ چې هغه یو اولوالعزم پیغمبر دی او د هغو په خپل ځان باندې یقین نشته. ای الله هر نیک کار ستا د توفیق سره سرته رسي، که ستا توفیق نه وي نو مونږ یې نشو کولی. ځکه هغه دعا غواړي چې یا الله ته مونږ قایم وساتې په مونځ باندې، چې زه خپل مونځ ښه د خشوع خودو او د صحیح شرطونو سره ادا کړم. سوچ کوئ چې د هغوی څنګه فکرونه وو. هغه دا سوچ خو نه کوو چې زما د بچو خو لوی کور نشته، دوی به څه خوري، څه به سکي، څه به کېږي د دوی د فیوچر، د دوی به څه سټېټس وي. د هغو سره د خپلو بچو د مونځ فکر دی. ومن ذریتي زما اولاد هم قایم وساتې په مونځ. او چېرته مونږ د داسې جذبې سره دعا کوو خپلو بچو ته چې یا الله زموږ اولاد په مونځ باندې قایم وساتې. چېرته مونږ سحر راپاسو او که مونږ وایو چې پرېږدوه چې ودو وي، غریبانان ستړي شوي دي، وروسته به یې قضا راوګرځوي که نه؟ چېرته داسې خو نه ده. او که بار بار هغوی ته وایو او دعاګانې ورته هم کوو چې یا الله دوی په مونځ باندې قایم وساتې، او داسې نه ده چې هغوی قایم نه دي، قایم دي، نو ځکه یې غواړو. که هغوی قایم وي هم نو بیا هم دعاګانې کول پکار وي. ګورئ دا نعمتونه دي. داسې نه ده چې دا نعمتونه د ابراهیم علیه السلام سره نشته. شته و سره، لیکن هغه وایي چې دا دغه شان برقرار پاتې شي، چې یا الله چې دا برقرار وي، چې دوی برقرار وي په مونځ باندې، چې قایم وي. ځکه چې اکثر د خلکو سره نعمتونه وي لیکن هغه د بنده نه لاړ شي. چې څو خپل ځان له غواړئ نو خپل اولاد له هم هغه غواړئ. اولاد د انسان کمایي ده.
ربنا وتقبل دعاء.
ای زما ربه ته قبوله کړې زما دعا. دلته هغه د قبلولو دپاره ولې دعا غواړي؟ چې انسان دعا کوي نو هغه خو الله هسې هم قبلوي. نو د دې نه پته لګي چې هغه څومره بېتابه دی.
ربنا وتقبل دعاء.
ای الله ته قبوله کړې زما دا دعا. او دا دعا مونږ داسې رټ کړې ده چې مونږ ته پته هم نه وي چې مونږ څه غواړو، چې مونږ غواړو څو. او مونږ زر زر دا دعا وغواړو او مونځ ختم کړو.
ربنا غفر لي.
ای الله وبخښې ما. نو د ټولو نه مخکې ځان له دعا کول دي. دلته تاسو ته د دې خبرې هم پته لګي چې کله تاسو دعا کوئ نو دا به په کوم ترتیب کې غواړئ. اکثر مونږ ته د ترتیب هم پته نه وي، مونږ یې په الټه ترتیب کې غواړو. نو ګورئ چې دعا غواړئ نو د ټولو نه مخکې به خپل ځان ته دعا کوئ. یاد وساتئ دا خبره، اوله به ځان له غواړئ، بیا خپل مور او پلار دي، اولاد دی، او بیا د هغې نه پس چې څومره رشته داران اخوا کېږي د هغوی نمبر دی. خویندې وروڼه ترورانې دي، ترونه، ماماګان، استازان، حقداران او باقي ایمان والا دي. داسې نه ده چې اوله نورو له غواړئ او ځان له وروستو غواړئ. داسې نه ده پکار، د ټولو نه مخکې ځان دی. ټیک ده؟
ربنا غفر لي.
ای زما ربه ما وبخې، ولي والدیه او زما مور او پلار وبخې. هغه د مور او پلار دپاره ولې دعا وغوښته؟ حالانکه د هغو پلار خو بت پرست و. نو د دې وجه دا ده چې کله دو کور پرېښودو نو دو خپل پلار ته ویلي وو چې زه به تا لپاره دعا غواړم، ځکه هغه دعا غواړي. او دویمه وجه دا وه چې په دې وخت کې لا د مشرکینو دپاره د دعا کولو ممانعت نه و راغلی، دعا منع نه وه. یعنی چې تاسو مشرکانو له دعا نه شئ غوښتی، اوله دا خبره منع نه وه. چې کله ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې زما پلار په شرک باندې وو او هغه په شرک باندې قایم وو او په شرک باندې لاړ د دنیا نه، نو بیا هغه الله تعالی منع کړی وو چې اوس تو مشرک له داسې دعا نه شئ غوښتی. چې تر څو پورې یو مشرک ژوندی وي، نو تاسو هغه ته دعا کولی شئ چې الله تعالی ورله هدایت ورکړي. لیکن چې هغه کله په شرک باندې مړ شي او د دې دنیا نه لاړ شي، نو بیا هغه ته د بخښنې دعا نه شئ کولی چې یا الله دې وبخه، ځکه چې شرک ناقابل معافي دی، ځکه چې الله تعالی وفرمایل چې زه شرک نه معاف کوم. نو اوس تاسو مشرک له دعا نه شئ غوښتی، ځکه چې دا بې ادبي ده. نوح علیه السلام به د قیامت په ورځ په دې خبره ډېر پیمانه وي چې ما د الله نه داسې دعا غوښتی وه، چې ما خپل زوی له دعا غوښتی وه، ما له داسې دعا نه به غوښتل پکار. نو دعاګانې هم د سوچ او پوهې سره کوئ. مشرک ته تاسو د مرګ نه پس دعا نه شئ کولی چې یا الله فلانې معاف کړي. اوس سوال دا دی چې ابراهیم علیه السلام ولې کړي وه داسې دعا؟ نو ما درته د هغې دوه وجې بیان کړې. ولوالدي وللمؤمنين، او زما مور او پلار او ټول مؤمنان، یا الله چې څومره هم ایمان والدین هغوی ټول وبخې. یوم یقوم الحساب، په کومه ورځ چې به حساب قایمېږي، چې په کومه ورځ به حساب کتاب کېږي، او موږ به ستا طرف ته راځو. دلته پته لګي چې یو انسان له د چا دپاره دعا کول پکار دي، نو هغه دلته موږ ته وخیالي شو. نو انسان له د ټولو دپاره دعا کول پکار دي، او دا داسې ښکلې دعا ده چې که د چا مور او پلار ژوندي وي او که وفات شوي. او ګورئ چې کوم مور او پلار خپل اولاد مازګزار جوړ کړي، او چې تر څو پورې د هغو اولاد ژوندي وي، نو مور او پلار ته به د هغې اجر رسیږي. او دلته پریکټیکلي توحید خیالي کېږي، ځکه چې په منځ کې بنده د هر چا نه مخ وګرځوي او الله تعالی ته مخ کړي، د دنیا د ټولو کارونو نه هغه خپل ځان یو طرف ته کړي او الله تعالی طرف ته مخ کړي. دا دومره ښکلی عبادت دی چې یوه معمولي ذره رب العالمین ته ودرېږي چې هغه د جهانونو رب دی، سبحان الله. او هم دغه شان به د قیامت په ورځ کېږي چې انسان به ودرېږي د الله په مخ کې او حساب کتاب به ورکوي، لکه څنګه چې نن په مونځ کې ولاړ دی، نو دغه شان به په هغه ورځ باندې هم ولاړ وي. مونځ داسې ده لکه انسان چې د الله تعالی سره خبرې کوي چې یا الله، هم ته زما رب یې، ته ډېر لوی یې، د هر چا نه لوی یې او اعلی یې، ټوله ثنا او تعریفونه ستا دپاره دي. زه خو یو غلام یم، زه خو یو ذره یم چې زه خپله پوزه په ځمکه راکاږم او خپل تندی هم. او دا د انسان فرمابرداري ښیي چې ای الله، زه په ژوند کې ستا فرمابرداري کوم، او د قیامت په ورځ به د ټولو نه وړمبې حساب د مونځ وي. چې د چا مونځ صحیح وي، نو هغو ته به د باقي سوالونو جوابونه ورکول آسان وي، او چې د چا مونځ صحیح نه و، نو هغه په اولني سوال کې فیل شو. د دې ځای پورې د ابراهیم علیه السلام دعا پوره شوه. او دا سورت په مکی دور کې نازل شوی و. حالات ډېر سخت و، کافرانو و په مسلمانانو باندې ډېر ظلمونه کول، او د هغوی نه څوک تپوس کول واله نه وو. کافران ښه خوشحاله وو، نو الله تعالی دا آیتونه نازل کړل. اهل مکه ته خبره وکړه چې تاسو د کوم ابراهیم نوم اخلی، چې تاسو چې د کوم ابراهیم نوم اخلی چې موږ د هغو په دین باندې یو، نو هغه ابراهیم ته وګورئ چې هغه څنګه وو. د هغو د دعا په وجه نن تاسو ته دا امن والا ځای میلاو شوی دی، د هغو د دعا په وجه نن تاسو ته دا میوې میلاویږي، د هغو د دعا په وجه تاسو ته دا امن ځای میلاو شوی دی، د هغو د دعا په وجه دا ټول د خوراک څښاک سامان دلته راځي، د هغو د دعا په وجه تاسو دلته آباد شوي یې، او نن تاسو د هغو د طریقې نه بالکل الټه ځئ. او چې څوک زما په طریقه نه دي، نو یا الله هغوی بیا زه تا ته حواله کوم، او چې څوک زما په طریقه ځي، نو هغوی صرف زما دي. او تاسو وایئ چې تاسو د ابراهیم علیه السلام په طریقه یې. دلته د مشرکینو د راویښولو کوشش شوی دی، د مشرکین مکه د راویښولو کوشش شوی دی چې وګورئ ابراهیم علیه السلام څنګه وو، هغه څنګه شکر ګزاره وو، هغو د څه دپاره خپل اولاد دلته آباد کړی وو. هر مور او پلار د خپل اولاد سره محبت کوي، د هغوی سره په کار ده چې د دې سیزونو فکر وي، لکه څنګه فکر چې د ابراهیم علیه السلام سره وو، د هغو سره د خپل اولاد د مونځ فکر وو. او د دې فکر په وجه باندې هغه دلته دوی راوستي وو او آباد کړي وو، په داسې خوشي ځای کې پریښي وو. او دا فکر وو د هغو سره چې زما اولاد شکر ګزاره شي، او د دې شکر ګزارۍ په وجه الله تعالی هغو له دا هر څه ورکړل. او اوس وفرمایلی شو ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. او تاسو داسې سوچ مه کوئ چې تاسو کوم عمل کوئ نو الله تعالی د هغې نه بې خبره دی. ستاسو څه خیال دی چې تاسو به په مسلمانانو باندې ظلمونه کوئ او هغوی به ویروئ او الله ته به د هغې پته نه وي؟ یعنی الله تعالی ستاسو د یو عمل نه ښه خبر دی، لیکن انما یؤخرهم، بیشکه هغه مهلت ورکوي، هغه ډیل ورکوي، هغه ته ټوله پته ده او هغه ګوري. او په دې آیت کې دوه خبرې دي، تسلی ده پکې او ویره پکې هم ده، حالانکه دا دواړه مختلف سیزونه دي. د ایمان والو د پاره پکې تسلی ده چې تاسو دا سوچ مه کوئ چې الله تعالی ته ګوري چې پته شته دی او که نه. دا موږ چې د کوم ظلم او تشدد نه تیریږو، لکه په نن ورځو کې چې خلک وایي الله دې معاف کړي، چې کله د فلسطین او نور ملکونو حالات ګورو نو هلته یوه ښځه ولاړه وي او وایي چې یا الله ته ګورې نه چې دا زموږ سره څه کیږي، او هغه چغې وهي. الله تعالی فرمایي چې ما غافل مه ګڼئ. الله تعالی څه فرمایي؟ چې ما غافل مه ګڼئ، چې ګنې زه بې خبره یم او یا زما نه هیر دي، نعوذ بالله. الله تعالی د نسیان نه پاک دی، د هغونه هیڅ هم نه هیریږي، د هغونه زر په هر څیز باندې دی. بیا موږ وایو چې الله تعالی بیا دا ظالمان ولې نه نیسي د دومره ظلم باوجود. اکثر داسې خبرې مسلمانان کوي، ها چې خدای شته نو بیا په مسلمانانو باندې ولې داسې ظلمونه کیږي، بیا خلک د لوږې نه ولې مري؟ نو ګورئ الله تعالی ته ټوله پته ده، د هر چا په هر حرکت خبر دی، لیکن هغه ډیل ورکوي. د هغو دا طریقه نه ده چې دلته بنده څه وکړي او هغه یې زر ونیسي، او هغه ډیل د څه وخته پورې ورکړی دی. لیوم تشخصو فیه الابصار، د هغې ورځې د پورې، د هغه ورځ پورې چې کله سترګې غړېدلې پاتې شي، یعنی سترګې به دغه شان وازې پاتې شي. او هغه کومه ورځ ده؟ هغه د قیامت ورځ ده. دا ډیل خپله خوشنصیبي مه ګڼئ چې ګنې موږ ته ښه موقع میلاو شوې ده، چې کله د الله تعالی نیول راشي نو بیا ډېره ګرانه وي، بیا بنده خپل ځان نشي خلاصولی. او قیامت راتلو والی دی، هغه ډېره د سختۍ ورځ ده، چې په هغه ورځ به سترګې غړېدلې پاتې شي. د بنده سترګې غړېدلې کله پاتې کیږي؟ چې کله یو هیبتناک منظر وي، ویری والا، چې کله یو هیبتناک او ویری والا منظر هغو ته په نظر راشي. بیا خلک وایي که نه چې د حیرانتیا په وجه د هغو سترګې غړېدلې پاتې شوې، یعنی د بنده نه سترګې رپول هیر شي، داسې د ویرې منظرونه به وي. او د انسانانو به څه حال وي؟ محتعین، په تیزۍ سره به منډه وهي. مقنعي رؤوسهم، خپل سرونه به یې اوچت کړي وي. مقنعي چې وي نو هغه داسې وي لکه چې کله یو بنده په اس سور وي او د اس باګي د خپلو لاسونو سره راکاږي، نو هغه وخت اس سر څنګه پورته کړي وي؟ د هغو سر داسې شاته شوي وي، دا وي مقنعي. نو هغوی به په هغه ورځ باندې مقنعین وي، یعنی سرونه به یې اوچت کړي وي. لا یرتد الیهم طرفهم، نه به واپس کیږي هغوی طرف ته نظرونه د هغوی، یعنی چې کله هغوی د قبرونو نه راپاسي نو دا د هغه وخت منظر دی چې څنګه حال به وي هغه وخت د خلکو. داسې به سترګې بقی پاتې شوي وي او چې دا منظر د بنده مخې له راشي نو د انسان لپاره به داسې د ویرې حال وي، داسې د ویرې منظرونه به وي چې د هغونه خو به سترګې رپول هم هیر شي. نن خو د چا یقین نشته، هغوی وایي چې هغه وخت راشي نو بیا به ګورو. سو سبا له خو نه دی را روان، د دومره فکر کولو ضرورت نشته او په دې طریقه باندې د هغوی ژوند تیر شي. اوس د قبر نه را ووتل او یا کیدای شي چې د دې ورځې یقیني نه وي، او اوس چې کله هغه منظرونه په نظر راشي نو د هغوی د ویرې به بیا دا حال وي چې دا خو هغه هر څه دي او د قیامت د ورځې خو هر چا ته پته ده. هغه خلک چې د هغوی په الله او رسول باندې ایمان نه وي، د هغوی تم د قیامت د ورځې په باره کې علم شته چې داسې یوه ورځ شته. اوس چې دوی دا هر څه ویني نو په منډه به شي. دا هم راځي چې په یو آواز پسې به منډه وهي او هغه طرف ته به منډه وهي کوم طرف ته چې به او هغه طرف ته به منډه وهي کوم طرف ته چې به هغوی شړلې کېږي. او دلته الله تعالی د هغوی کیفیت بیان کړی دی چې هغه وخت به د هغوی څه حالت وي چې څه به تېرېږي په هغوی باندې. لکه خدانه خاصه چې کله زلزله راشي نو بیا خلک منډه وهي هغه طرف ته کوم طرف ته چې مخه وي، بیا سر سر تور او خپیا بلیخته منډه کړي. اکثر بچی هم پاتې کړي او منډه وهي. او دا خو د دنیا وړې وړې زلزلې دي. سوچ کوئ د قیامت زلزله خو ډېره لویه ده. د انسانانو به دا حال وي چې وارخطا به وي او منډه به وهي او داسې په سخته به وي چې د سر د ښکته کولو به ورسره چې د سر د ښکته کولو وخت به ورسره هم نه وي. چې یو منظر وویني نو سترګې به یې جمع شي او بیا به د هغو نظر د هغې نه نه لرې کېږي. لا يرتد اليهم طرفهم، دا هغوی به بیا خپل ځان ته خیال هم نه وي چې زما څه حال دی. سترګې رپول به ترېنه هیر شي. وافئدتهم هواء، د ویرې په وجه به یې داسې حال وي چې زړونه به یې هوا شي. د دې نه د زړه د حالت هم پته لګي چې د زړه سپیډ به یې څنګه وي، یعنې د زړه رفتار به یې داسې تیز شي لکه زړه چې د حلق نه راوځي. داسې تاسو د ژوند یو داسې وخت را یاد کړئ چې کله تاسو په بې انتهایي ویره کې وای. هغه وخت داسې محسوسیږي لکه زړه چې په حلق کې درزیږي. هغه وخت د بنده د سوچ او د پوهې هیڅ صلاحیت نه وي، بس چې کوم طرف ته وي نو هغه طرف ته منډه وهي. سترګې بقی راوتې وي او سر یې اوچت کړی وي او تیزه منډه وهي. الله اکبر، یو آواز به راځي او ټول به په هغې پسې منډه وهي. هیڅوک به هم اخوا دیخوا نه ګوري او ښه د ډیسپلین سره به منډه وهي. څوک به د ودرېدو سوچ هم نه کوي چې لږ ودرېږم او یا چې زه نه ځم. داسې فرمابرداره به وي چې په منډه چې منډه به وهي او د ګبراهټ په وجه به سترګې هم نشي رپولی او زړونه به داسې وي لکه چې بالکل خالي وي. د ویرې نه سیوا به دننه هیڅ نه وي. الله اکبر، یا الله دا ورځ آسانه کړي په موږ ټولو باندې. امین یا رب العالمین. وانذر الناس یوم یأتیهم العذاب، او ای نبی خبردار کړه خلک د هغه ورځې نه چې راځي به هغوی طرف ته عذاب. فیقول الذین ظلموا، نو وایي به هغه خلک چا چې ظلم کړی و. ظلم وایي کفر ته، چې څوک کفر کوي نو هغه هم ظلم کوي، چې څوک شرک کوي نو هغه هم ظلم کوي، او چې څوک نافرمانی کوي د الله نو هغه هم ظلم کوي. هغه په خپل ځان باندې ظلم کوي بیا. الله اکبر، دلته ویل کېږي یوم، نو د قیامت هم ورځ ده او دا د مرګ ورځ هم ده، ځکه چې د مرګ په وخت کې به هم په بنده باندې حقیقت کلاو شي. د قیامت په ورځ به هم ظالمان وایي ربنا، ای زموږ ربه، اخرنا، مهلت راکړې مونږ له د څه وخته پورې، یا الله مونږ لږه موقع راکړې د څه وخته پورې، الی اجل قریب، یا الله مونږ له لږ شان وخت راکړې. ای کم بختو، په دنیا کې تاسو له څومره وخت درکړی شوی و؟ شپېتو او یا اتیا کاله ژوند درته میلاو شوی و. پاغی که خطاسو سوچو مونکرو. چا تا چی شپیتو کال عمر میلاو شو؟ نو آغا خو هیس بحانه نشی کولی چی یا لا ما تا خو وقت نو میلاو شوی. ما تا خو ده هوش دراتلو موقع نو میلاو شوی. چی ما لحوش را غلی وی. نو آغا بدا چی نشی ویلی. او پا سورت المنافقون کی رازی؟ او پا سورا منافقون کی رازی چی یا اللہ تا مال محلت ولی نورا کرده چی زون ایک شوی وی او صدقه می کرده وی. نو دا وقت چی در تا ملاو شوی ده نو دا سوده. دا ده نفایده وقت لیکنه. حل تا ببیا چی بنده محلت غاری نو نبا ملاویگی. حل تا ببیا دواغانی نقبلیگی. منگوایی چی وارو ملوشی چی لگه فارغ شم نو بیا بنه کشم. او بیا بوایی چی ای اللہ مال خدا مخکی نمرگ راغی. حالان که کل دی دنیا جوان تا سوچو شی نو مصروفیات خود چر تا هم نخلاسیگی. طول عمر بنده مصروفوی. تا یا بودان که تا پوسو شی نو آغم وایی چی زولیر مصروفیم. او زوانان خوایی چی لا خود دیر عمر باقی پاتی ده. داوی خدا پوخ یقین وی چی لا خود طول زندگی پرتا ده. نکان بشو کنه. سو تا دیده. نو چا تا پتا ده؟ چی دا جوان توفیق هم بنده تا میلاوشی کنه. او بلا خبر داده چی سبا چالی داره ده. لیکن شیطان هر بنده کنوینس کرده ده. چی نا لا خو دیر وقت باقی پاتی ده. اوس لا دیر وقت ده. لکه بنده چی منز جلی کوی چی های ده و بیکرم. لا خو اوس آزانو شو. چی دا کارو کرم نو بیا با منزو کرم. حالان که دا طولو نو بیست وقت چی کل آزانو شی او بنده منزو کری. پاول سر کی منز کول دا بهتر دی. دا د ای گریڈ برابر دی. او چې سمره ورستکی گی نو بیا بی گریڈ دی. او چې ډیر ناوخت کړی نو ڈی گریڈ شی. او دغه شان پجون کی نیک جوړې دل بنده ورستکی وی. چی لاخو ډیر وقت دی. چی دا کارو کرم هاغ وقت کرم نو بیا با نیکشم. دا حج نپس پا بیا بلکل نیکشم. الله اکبر. نور سیزونه خو مونږ په ځوانۍ کې کول غواړو. هیڅوک هم نه وایي چې بوډا شم نو کور به واخلم. اوس ولې ګاډی اخلی چې بوډا شئ نو وابخلی که نه؟ او اوس سوله دومره ډېرې جامې جوړوې. لا خو ډېر عمر باقي پاتې دی. نن په یوه جوړه کې ګزاره وکړه که نه؟ باقي یو شی هم بنده نه وروسته کول غواړي. هر کار په وخت باندې کول غواړي. لیکن په دې معامله کې داسې جاهلان شي او دل تاغوی سوائی او پا سورا مؤمنون کی رازی چی دا مرگ پا وقتی با هم بندوائی چی یا اللہ مال لگشان موقع را کرده مال وقت را کرده دیر لگ وقت پا غواری نجیب دعوت تکا سمرا ٹائم دی پکار دی ای اللہ چی مون قبول کرستا دعوت یعنی چی سنگ استا دا طرف نسو حکم راشی چی مون فورا لب بای کوایو ونتبع الرسول او ای الله چې مونږ اتباع وکړو ستا د رسولانو. ای الله مونږ له لږ شان نور وخت راکړئ. هغه وخت به د دنیا ژوند هغوی ته ډېر قیمتي ښکاري. نن چې مونږ کوم وخت ضایع کوو او په هغه وخت کې به بنده وایي اجلین قریب. لږ شان وخت مې په کار دی بس. صرف یو سو ګنټې. نن خو په یو سو منټه کې بنده معافي وغواړي نو د ټول ژوند ګناهونه یې معاف کېدی شي. یا اللہ ډیر نه غواړم لږ شان ژوند را کړی. الله اکبر. چې مونږ ستا په حکم باندې لبیک وایو او مونږ ستا د رسول اتباع وکړو او الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي چې مرګ ووینې نو وایي به چې رب ارجعونی ای زمونږ ربه مونږ واپس کړی. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي په سوره منافقون کې په آیت نمبر 9 کې يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم شيء إيمان والو ستاسو مال أو أولاد تاسو دا الله تعالى دا ياد نغافل نكري ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أو داسي كولو على خلق بدير بخسارة كيوي نقصان كيوي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت أو خرج كري ده هاغ مالناكم چي مونك تاسولة در كري ده چرت داسي ونشي چي ده مرد پا وقت تاسولة ده خبر يرمان در شي چي ما تا نور وقت ملاو شوي
فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين.
شما تلق وقت ملاو شوي شما خيرات وكري أو چيزو نيكا جوڑا شوي. ياد أو ساتي دا خبرة شي دا أجل راتلو نفس بيا مهلت نملاويگي.
أو پس ورا سجدا كراغلي دي شي كاش شي تاسو گنانگا روكتي شي هغوي با
خپل پروردگار تا سرون اخکتا کری وي أو وای با چي ايزا مونگ ربا مونگ اولي دل أو مونگ واوري دل. مونږ یو ځل بیا دنیا ته ولېږه چې مونږ یقین والا جوړ شو او نیک عملونه وکړو. چې هلته ورسي نو هغوی به په مخه وایي چې مونږ ولېږه چې مونږ نیکان جوړ شو. نن که چا ته ووایې چې نیکي وکړئ نو هر بنده وایي چې عمل ډېر ګران دی، عمل ډېر ګران دی، عمل زموږ نه کېږي. او هلته به وایي چې عمل کول غواړم. الله اکبر، انسان دومره په دوکه کې دی او هغه دا ټایم څومره ضایع کوي، خپل ځان له څومره دوکه ورکوي
او سوچ کوي چې زه په فایده کې یم.